وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د فوجي عدالتونو فاټا ته غزیدل په خیبر پښتونخوا کې د ترګری ضد ځواک شزینه عسکرو ته تربیت، د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه نوی پرمختګ، د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو له وزیر سره مرکه، او د چین او پاکستان پر اړیکو څیړنه د رواني ګړی برخه ده. د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم په روانه ګړی کې کتنه کوو او پام کوا. اونیز پروگرام با دغه خبرونه پای ته ورسوي. په پایل کې ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان او چین د اقتصادي او امنیتی همکاري په زیاتولو رضا شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت امکان څرګندوي چې کېدې شي د جون په میاشت کې بلدیاتي انتخابات وشي. او د یوکرین په اړه د ډزبندۍ په ترڅ کې یو راضینامه مخې ته راغلی ده. تفصیل: د پاکستان سرکاري ریډیو وای چین او پاکستان د اقتصادي او امنیتی همکاري په زیاتولو رضا شوې دي. د خبرنن په اسلام آباد کې د دوانو هیوادونو د پلاو ترمنځ سر ملاقات وروسته مخې ته راغلي. په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا مشري د وزیر اعظم نواز شریف، د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین مشري د دغه هیواد خارجه وزیر وانګ یی کوله. د خبرو اترو تمرکز په سیاسي، ستراتیژیک او اقتصادي برخه کې پر همکاري زیاتولو. دوانو هیوادونو په دې سلا شول چې د خپل لست امنیت په خاطر د ترګری د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. په ملاقات کې د چین د بارنو چارو وزیر روان کال د چینایي صدر سی یین پینګ پاکستان ته د دورې خبره هم وکړه. پاکستان وایي د وسلوالو خلاف د قومي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې په دې هیواد کې د ترګری پیښې ډېرې کمې شوې دي. پرون قومي اسمبلی ته خپله وینا کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل مرکزي او صوبایي حکومتونه او میډیا د اتفاق او د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدو په ترڅ کې د ګڼ شمېر ممکنه ترهګر بریدونه مخه نیول شوې ده. چودري نثار زیاته کړه چې د قومي اکشن پلان د عملي کېدو راهیسې 22 مجرمانو ته پانسي ورکړل شوې. دا راز په هیواد کې 16 تنظیمونه ناکار قانونه ګرځول شوي دي چې پر دې کاروای شروع شوي. دراز نفرت خورونکو ویناو په تور کې تر دې دمه 2500 کسان نیول شوی دي. بلخو د پاکستان د صدر ممنون حسین د دفتر نخبره شوی خبر پاڼه وایي چې صدر د 28 معنی بدلون لاندې جوړ شوی آرمی اکټ قبایلی سیمو ته د غزولو منظوري ورکړي. د یاد بدلون په نتیجه کې به د ترګری خلاف مقدمه په پوځي عدالتونو کې چلیږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي ممکنه ده چې په دې صوبه کې د جون په اوله هفته کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. دا خبره پرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د غونډې پس د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې نوموړي ویل
3501 چیدینو دا نائب روډ کونسل او ویلج کونسلز وی او دغه تقریبا 41000 خواوشابه نائب روډ کونسل او ویلج کونسل کې جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گئی. 3000 نہ برابر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گئی. اداد والا چی منتخب شی ردا با 44-45000 پورے برسی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت وړاندې ویلي چې د انتخابات به په بایومیټریک نظام ترسره کوي، خو سی ویلي چې د عمل به په پخوانی روایتي طریقه سرته رسوي. افغانستان وای وړي چې د دې هیواد لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زر عملی کړل شي. په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان د معدنیاتو پټرولیم وزیرانو د ټاپي په نوم د دې ګیس پایپ لاین په حق له 19 غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د معدنیاتو پټرولیم وزیر داود سبا ویل
د یو افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې دغه پروژې د دوړو اجرایي پړاوونو سره مرسته کوي او د ګاز له پیرونکو هیوادونو یعنی پاکستان او هند سره دغه پروژې په پلي کولو کې همکاري ته چمتو دی. افغانستان دې ته اندېښمن دی چې که چیرې دغه پروژه په خپل ټاکلي وخت کې پلی نه شي نو دا هیواد به له یوې نوې ستونزې سره مخ شي.
په دغه موقع د پاکستان د معدنیاتو پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی رسنو ته ویل دا منصوبه به خواوشه څلور کاله وخت اخلي چې په نتیجه کې د پاکستان د توانایي مسلې هواري شي. د فرح امنیتی چارواکي وای چې ایرانی ځواکونو 15 تنه افغان کارګران وژلي، 5 ټپیان کړي او 10 نور یې لزان سره بیولې دي. د فرح د امنیه کمانډانې سرپرست دلجان خاکریزی مشال ریډیو ته نوویل چې د وژل شو افغان کارګرانو یو جسد ادوی ته په لاس ورغلی او نور یې ایرانی ځواکونو ته انتقال کړي دي. چارواکي وای چې د افغانانو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې کاروبار درلود. د فرح د امنیه کمانډانې سرپرست زیاته کړه چې د امنیتی مسؤلینو نه جوړ یو پلاوی سیمه ته ورغلی او په دې اړه به څېړنه وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د یوکرین د شخړې پاړه امن مذاکراتو کې د یوکرین، جرمني او فرانس مشرانو سره په یو تړون رضا شوې دي. دا خبرې نن د بیلاروس په سرحد منسک کې شوې دي. نوموړي وویل چې په ختیځ یوکرین کې به د فروری د 15 نیټې نه ډزبندي شروع شي او د شخړې له سیمې به درنه وسله وویستل شي. د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو وویل چې د ختیځ یوکرین نه به درنه وسله د ډزبندي شروع کېدلو دوه ورځې پس شروع شي. ولسمشر فرانسوا اولاند په منسک کې د خبرو اترو په پای کې ویل چې هغه ولادیمیر پوتین، پیټرو پوروشینکو او انګلا مرکل د یوکرین د شخړې په اړه یو نړیوال سیاسي حل ته رسیدل. نوموړي ویل چې هغوی د یوکرین لپاره د امید سبب شو. د امریکا صدر بارک اوباما پرون کانګرس ته په استول شوي یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف د طاقت استعمالولو منظوري دې ورکړي. صدر اوباما پرون په وایټ هاوس کې ویل په دغه قرارداد کې په شام او عراق کې د جنگي ځواکونو پر ځای کولو خبره نه ده شامل او دا چې دا د افغانستان یا عراق په شان د یو بل ځمکني جنگ د منظوري غوښتنه هم نه ده. نوموړي ویل
I believe this resolution can grow even stronger with the thoughtful and dignified debate.
دا وای په دې باور یم چې په سوچ فکر او په قدر د بحث نه پس بعد قرارداد له نو قوی شي، ځکه چې دا د وخت تقاضا ده. زه پر امید یم چې دا قرارداد به متفقه ملاتړ ترلاسه کړي.
د دې قرارداد منځوري به د دریو کلونو پورې دوام لري تر څو چې بیا تازه شوي نه وي. په دې کې کوم جغرافیایي حدونه نه دي ټاکل شوي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او ساسو پام را ګرځو د کرنسی به او د موسم حال ته چې سره ظاهري وړاندې کوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1 روپی او 50 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپی او په 1.44 روپی 25 پیسې، یو پاوند په 1.35 روپی او 50 پیسې او په 1.45 روپی او 10 پیسې، د سعودي عرب ریال په 8 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 10 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 80 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپی 80 پیسې خرصول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات شپږیش، بنو کې 15 او دریش او کوټه کې به کم نه کم سلور او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو لملیها مرزاده اوریدل او بیا ورسته درته سراج ظهیر د موسم حال او د کرنسی قیمتونه درته وړاندې کړل. پروانه غړي کې د جن نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د پاکستان ولسمشر د ترګړې د مخنیوي لپاره جوړ شوی پوځي عدالتونه قبایلی سیمو ته د غزولو منځوري ورکړې ده.
پروپوز په پاکا کې هم به نه پاغ انداز باندې عدالتونه جوړیږي او هغه به د کیسونو سماعت کوي، هغه کیسونه چې کم ده تر هغهرۍ سره تعلق لري.
ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په نورو پاتو جزئیاتو هم سلا سوي د خوښ به څه کیږي.
نو په دې باندې دوی به څه اګری شو مخکې ترکمنستان نه اګری کېلو، اوس اګری شو چې اړتیا موږ ورایټس ورکو، نو ټوټالو بیا راشي دی کې کنسورټیم هغه به جوړ شي لیدل.
او خبرونه په پای کې درته اونیز د ټکو ټکالو پروګرام پام کولرو.
دا رادیو کمال دی. السلام علیکم ګرانو ارزانو پریشانو او سرګردانو اوریدونکو، ګورګین چکایو
د دې ترڅنګ یو شمېر نو ریپورتونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پای ریپورت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش د پوزي ترمیم اکټ 2015 فاټا ته د غزولو منظور ورکړی ده. د دې قانون لاندې اوس په فاټا کې هم فوجي عدالتونه جوړ شي. پر پېښور سکول د برید وروسته د پاکستان پارلمان د فوجي عدالتونو د جوړولو قانون منظور کړی و چې دا اوس د دې قبایلي سیمو ته هم غځي. نور تفصیل احمد الله راکبي.
ایوانی صدر یو چارواکی د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش صدر ممنون حسین فوزی ترمیمی اک تر د فاټا غزولو منځوري ورکړه او د اک تر لاندې د څلور وانو صوبو وروستو اوس په فاټا کې به هم فوزی عدالتونه جوړولې شي. د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروستو د روان کال په 2 جنوري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو ټولګندیز کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان سیاسي او عسکري مشر ولای په متفقه توګه د فوزی عدالتونو د جوړولو فیصله کړی و. په 6 جنوري د پاکستان قومي اسمبلی نو وروستو د پاکستان سنت هم د 21 آئینی بدلون او فوزی اکټ 1952 کې د ترمیم منځوري ورکړی و او په 8 جنوري د صدر لخوا لاسلیک کول وروستو دا د آئین برخه جوړه شو. په فاټا کې به په څه ډول فوزی عدالتونه جوړولې شي او تر کومه حده به د سره د سیمې نه د ترهګرۍ مخنیوي ممکن شي. مشال ریډیو چې کله د پښتنې د قانوني او دفاعي چارو کارپوهانو په وړاندې کې خوده نو لومبئی پختنی په جواب کې د قانوني چارو کارپو شابو دین خټک وویل
یو قانون کله وی جوړ شي سو پورې صدر منځوري نه ورکړي نو فاټا کې هغه نه لاګو کیږي. اوس دا آرمی اکټ او دا تحفظ پاکستان او د 21 ترمیم لاندې کوم ترمیمات شوي دي. دا قانون چې دا صدر صاحب فاټا ته ایکسټینډ کړو اوس په فاټا کې هم به نه هی پاغ انداز باندې عدالتونه جوړیږي او هغه به د کیسونو سماعت کوي هغه کیسونه چې کوم دا ترهګرۍ سره تعلق ساتي.
د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر د 13 اتوار په ورځ د فوزی عدالتونو په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې صرف د دې عدالتونو د لارې د سیمې نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه ممکنه نه ده.
اول به خلک د بوریره ورکنه او چې سزا به مو شي اوس کم از کم دومره خوشو چې دې نه به ری چې سزا کې به شي دا به زر فیصله کوي. دا فائدہ خو به خود نه توقع کوم چې دې سره به دهشتګردي بالکل ختم شي. دا نه صرف يرونو ولا خبره ده او دا چې کوم دهشتګردي هغه مقدمه به زر وشي نور
یاد دی چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا سمود وړاندې ویلی چې په ابتدایي توګه په ملک کې 9 فوجي عدالتونه جوړ کړی شوی دي چې پکې 3 په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 2 په سند او 1 په بلوچستان صوبه کې جوړ کړی شوی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA دیوا
او د ټویټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه نظریو کې بدلون راغلی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر اسد دوراني په یو مرکه کې منلی دی چې دایسي پاکستان د اسامه د موجودګۍ په اړه خبر وو. اسد دوراني د خبره له الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړې ده او ورسپانه د مرکې ځینې برخې خبرې کړې دي چې ګل آیاسي تفصیل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپان لیکلی چې په پاکستان کې د 2011 کال په مې میاشت کې د اوسامه بن لادن وژن وروستو دا یو ښکارا حقیقت وو چې د دغه هیواد ځینې ریاستي عناصرو ته د اوسامه د موجودګۍ په اړه معلومات وو. خو د رسپانې په خبره له هغې مودې راهیسې د پاکستان حکومت او فوج په سرګند د دې خبرو تردید کولو چې اوسامه ته یې پناه ورکړې وه. په 2011 کال کې د اوسامه په پټنځای د امریکا برید ټول حیران کړل چې دغه هیواد سپکاوی هم وشو. په 2013 کال کې د اپټاباد کمیشن رپورټ کې پر حکومت او فوج د اجتماعي ناکامۍ او نااهلۍ تور پورې کړل شو. خو په دې کې نور څه نه وو. خو دغه نظریه د ورسپانې په خبره بدله شوه. په دې رسو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو پخوانی مشر اسد دوراني له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې منلی چې کېدی شي خوفیه ادارې ISI ته د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه معلومات وو. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د الجزیره ټلویزیون پروګرام هډ ټو هډ کوربا مهدی حسن د ISI له پخوانی مشر اسد دوراني نه پوښتنه کړي چې دا څنګه ممکنه ده چې استخباراتي ادارې ته د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه معلومات نه وو. د دې پوښتنې په جواب کې اسد دوراني وویل کیدی شي آی ایس آی ته معلومه وا او د سم وخت انتظار یې کولو چې د اسامه بن لادن د پټنځای خبره ښکاره کړي. اسد دورانی زیاته کړه کچری تاسې سره اسامه بن لادن وی نو د دې په بدل کې به سودا هم کول وو. دا سینه ده چې په اسانۍ سره اسامه بن لادن امریکا ته حواله کړي. ورسپان لیکي دا خبره ممکنه ده چې په سیمه کې د پردو شاته په پیچلي جنگ کې اسامه بن لادن د سودا لپاره استعمال کړي او امریکا غوښتل چې په افغانستان کې طالبانو ته ماتې ورکړي. د ورسپان په خبره دا رښتیا ده چې آی ایس آی په ځینو وختونو کې دوه مخیزه لوبه کوله او داسې باور کیږي چې د طالبانو د جوړولو او د هند پر ضد د اسلامي ډلو مرسته یې کوله. ورسپان زیاتوي چې تیر کال د نیویارک ټایمز ورسپانې خبریالي کارلو ټاګال ادا کړې وه چې په آی ایس آی کې دننه د اسامه بن لادن لپاره ځانګړي څانګه جوړ کړل شوی وه. ورسپانه د ګال په حواله په مقاله کې لیکي چې د آی ایس آی دغه سانګې په آزاد توګه کار کاو. د ځانګړي سانګې افسر چاته جواب دی نو او په خپل یې فیصله کولی. خو د پاکستان استخباراتي ادارې دا خبره رد کړې وه. ورسپانه لیکي که څه هم د دې خبرې تصدیق کول ګران دي خو د اسد دورانی انکشاف ډېرې پوښتنې راپورته کړي. ورسپانه لیکي چې اسد دورانی په خپلو خبرو کې د اپټاباد کمیشن د رپورټ په حواله وایي چې کېدی شي نااهلي د سیاسي وجوهاتو له وجې شوي وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هرت ساوري دلی شي.
تاسو مشال رادیو اوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ترګری د مخنیوي لپاره د دې صوبې د پولیسو د ضرورتو پر کول لپاره په سمدستي توګه د 15 کروڑ روپیو د منځوري اعلان کړی. دا خبره تیر ماښام د وزیر اعلی له دفتره په جاري سوي بیان کې ورکړل شوې ده. د دې ترڅنګ د بیان لمخې ترګری زد د خصوصي ځواک په تنخواګانو کې د 15,000 روپیو زیاتوالی سوي او په نوښار کې د ترګری زد روزنیز مرکز هم پرانیستل شوی. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په ریپورت کې.
د پولیسو د خصوصي ځواک په لړ کې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان ترڅنګ په نوخار کې د پولیس کمانډوز د روزنی د مرکز دوره وکړه. کوم کې چې 15 خزو کمانډوز پولیسو ته هم په لومړي ځل د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د درنو وسلو د چلولو تربیه ورکول کیږي. او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، اعلی وزیر پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په نوخار کې د پولیس کمانډوز د عملی مشقونو ننداره هم وکړه. کوم کې چې خزینه پولیسو هم درنی وسلې چلولې شوې. په دغه محل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل وینا کې وویل چې په نوخار کې د ایلیټ ټریننګ سکول هم د اوس 2 میاشتې وړاندې پرانیستل شوی دی.
دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح کی کاؤنٹر ٹیررزم ٹریننگ ہو رہی ہے پولیس کی.
مونگ دلتا قتل غختل چی سرنگ د ترگرئی زد د دوی روزانہ روانہ دا. ولی چی مونگ تا معلوم دا چی تر ټولو زیات پیشار د خیبر پختونخوا په پولیسو دے. د کله نشی د ترگرئی زد جنگ پیل شوی دے. د کومی بلی صوبے په پولیسو دومره زیات پیشار نه دے راغلی. د دې لپاره د ترگرئی زد د 2600 کسانو روزانہ روانہ دا چی په کیسه د استخباراتو لپاره او س د مقابله لپاره روزل کیږي. او د کلیوالو سیمو د جنگي حالاتو د قابو کولو لپاره خصوصي ډلې روزل کیږي چې پکې خزینه پولیسو ته هم روزنه ورکول کیږي.
خواتین پولیس کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے.
د یادونې وړ ده چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یوې خصوصي ډلې ته د ترګرۍ د مقابلې لپاره د پوس پرنګ د درنو وسلو د کارولو او د ترګرۍ د مقابلې لپاره نوره تکنیکی او جسمانی روزنه ورکول کیږي چې پکې په لومړي ځل خزینه پولیس هم برخه اخلي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو او یو سم د ترکمنستان څخه د ګیس پایپ لاین خبره. د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان او هند په ګیس پایپ لاین منصوبې چې تاپی هرتوای سلا سوي دي. په دې کې ځینې اختلافات وو چې اوس د یو موافقې له مخې هغه اختلافات او نیمګړتیاوې هم له منځه وړل سوي دي. دغه گیس پایپ لائن به د پاکستان افغانستان لالاری پاکستان او بیا د سی پلان دی چې هینتا وغسول سی ل اسلام آباد ته د مشال ورو خبريال سراج سهیل په دیړه رپورت لري.
اسلام آباد کې د پېټرولیم وزارت یو اعلی چارواکي ضیاء الله اپریدی له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د قدرتي وسیلو او تیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د شورو په ورځ د ترکمنستان، افغانستان او هند له پېټرولیم وزیرانو او د ایشیا ترکیاتی بینک د ډایرکټر سره ملاقات کې له ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه باندې لاسلیک وکړو چې پکې به 1.8 کیلومتره اوږد د پایپ لاین په ذریعه پاکستان، افغانستان او هند ته 3.2 بلین کیوبک فټه ګیس کول کیږي. د نوموړي په وینا چې په لومړي پړاو کې د دې منصوبې متعلق یادښتونه لاسلیک شو او له دې وروسته به په دې منصوبه باندې زر تر زره کار پیل شي. ضیاء الله پریدي زیاته کړه
دوی لکه میمورنډم اف انډرسټینډینګ دی ټوټال سره به ساین کیږي. ټوټال به کنسورټیم هغه جوړیږي لیډر په دې پروجیکټ کې. فردر چې کوم دی هغوی به خپل هلته ترکمنستان کې هغوی هغوی چې ډاون سټریم کې چې کوم رایټس وو هغه به موږ تر کوي. نو په دې باندې دوی بس اګری شو مخکې ترکمنستان نه اګری کېلو
اسلام آباد کے پیٹرولیم دچارو تجزیا کار اور تیلو کمپنی ہیس کو چیئرمین ممتاز حسن خان نو پختل نوہاگا ہوئے.
تاپی میں ایک تو پہلے وہاں کے گیس ریزرو کا پتہ نہیں تھا.
تاپی کی لمڑے دا گیس دا زیرمو پتہ نوا زکا چہوی خپل زیاتر گیس چین تور کڑے دی. نو اول خو پکار دا چې دا معلومه کړی شي چې دغلتا دومرا گیس شتا او کنا چې پاکستان او هند ته ورکړي. او دویمه خبره دا ده چې دغه پایپ لاین به افغانستان راتیریږي او دا وخت د افغانستان امنیت دومره خنه دي. نو زه نه غنم چې تر څو دغلته په مکمل توګه امن نوي پزې شوي تر هغه دا گیس پایپ لاین منصوبه کامیاب شي. زه فکر کوم چې د دې پزې د پاکستان لپاره د ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره غوره ده.
پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگی.
لدی وړاندې هم د شورو پورس دغه یاد وزیرانو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دد سلاکار سر تاجزی سره هم ملاقاتونه وکړل. او په دې موخه نواز شریف وی چې پاکستان د افغانستان، ترکمنستان او هند سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه باندې په تیزی سرکار سره تر رسول غواړي ځکه چې دا منصوبه د منطقې د ټولو ملکونو لپاره ډیره ګټوره ده. د وزیر اعظم نواز شریف په خبره چې پاکستان په دې منصوبه کار تیزولو کې خپل غوره کردار ادا کوي ځکه چې پاکستان دا وخت د ګیس د بحران سره مخ دی او د دې منصوبې په وجه به د ګیس په کمی باندې قابو ومومي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د چین وزیر خارجه د پاکستان په سفر راغلی. نوموړي نن په خبری کانفرنس کې په اسلام آباد کې ویلي چې پاکستان او چین یو ښه ملګری دي او د چین ولسمشر به د روان کال کې د پاکستان سفر کوي. د دې ترڅنګ د چین وزیر خارجه وانګ هی دا هم وویل چې که چرته په افغانستان کې متحرفه غاړي وغواړي چې د دوی رول د چین په دې کې رول ادا کړي نو دوی دې ته تیار دي. په داسې حال کې د دې ترڅنګ نوموړي دا هم ویلي چې د اسحاف ځواکونو له وتلو سره په افغانستان یو نوی پړاو ته واوړي. دا چې د چین د افغانستان په حالاتو کې رول ته کارپو تلت جنرل تلت مسعود څنګه ګوري په دې اړه ملیحه مرزاده ورسره مرکه کړي او په دې اړه په سر کې دا پوښتنی چې د چین د ممکنه فعال رول به څه وي.
پاکستان او چین دواړه په افغانستان کې استحکام مهم ګڼي ځکه چې که افغانستان مستحکم وي نو پر پاکستان او چین به یې مثبت اثرات وي ځکه خو پاکستان او چین له یو بل سره تعاون غواړي. تاسو ته معلومه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم ډېر مضبوط دي او د ډېره حده یې ستراتیژیک، معاشي او سیاسي مقاصد یو دي. نو ځکه له افغانستان سره په ګډه د کار کولو سره د دغه هیواد حالات د ښه کولو کوشش روان دی. زما په خیال د اوسني کانفرنس مقصد هم دغه و او اوس چې له هیواد امریکا وزی نو دا ضروری ده چې چین پکې خپل کردار ادا کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا چین په سیمه کې یوازې تر اقتصادي حد دلچسپي اخلي او کله امنیتي لحاظ سره هم سرول لوبول غواړي؟
چین جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے تو پہلے
چین لا اول نہ پہ اقتصادی پلاوا پا افغانستان کے کار کبھی مثلا د میسو کان پروژہ دا د غشان سڑکونو بنیادی ڈانچہ جوڑول کو ہم چین حالت مصروف تھے لدی سربیر چین واڑی چی پامنیتی برخه کہ ہم لو پاکستان سرم رشتہ اوکڑی نو موږ دا فکر کوو چی اقتصادی او معاشی لحاظ سره افغانستان مضبوطی کی او چین کی صلاحیت شتا چی دغه هیواد ته ګټه ورسوي نو دا یو ښه خبره ده بلخوا تاسو په دې پوهیږئ چی پاکستان په افغانستان کې تر ډیره حاله د هند اثر رسوخ سیوا کېدل نه غواړي
انڈیا کا جو اثر اور رسوخ ہے افغانستان میں وہ بڑھے
تاثرات پسیما کے دا چین دا فعال رول پاڑا مہم خبر پا گوتا کولی شے
مهم خبر خدا دی چی یو خوب چین غواړي چې تر څومره حد هم ممکن وي په پاکستان افغانستان او منځنی ختیځ باندې له اقتصادي لحاظ سره زیات اثر وي ځکه چې چین د دې صلاحیت لري بل لحاظ سره چین دا فکر هم کوي چې دا د دلچسپي خبره ده دا یو مهمه خبره په دې هم ده چې موږ یو مخکنه ذکر نه دی کړی چې یو غور او د مسلمانانو اکثریت لرونکي سیمه سینکیانګ ده چرته چې ځینې چینایي مسلمانان د ریاست او حکومت خلاف بغاوت کوي نو که د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات او همکاري خوي نو دا به هغه ته ممکنه نه وي چې د دلته نسه قسم رشته ترلاسه کړي او پناهګان استعمال کړي
اور کوئی پناهګاه یې استعمال کړ سکے
کومنګ دې حالات ته ګورو نو آیا دا ویلې شو چې چین د امنیتی او بیا ودانې په چارو کې د امریکا ځای خستل غواړي
هغه شان خو نه ځکه چې د چین فلسفه او خارجه پالیسی هغه له امریکا نه تر ډیره حده بدله ده خدا ضرور ده چې چین به اقتصادي او معاشي اړخ ته زیات توجه ورکوي او دا ظاهره خبره ده چې چین په دې سیمه کې خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي ځکه چې د امریکا له تک سره ورته یو موقعه ملو شوې ده
که د پاکستان او چین ترمنځ 50 بلین ډالر پروژې خبرو کو نو آیا د دې د عملي کولو لپاره په پاکستان کې د امنیتی ستونزو د لمیان زوړلو په برخه کې بچین له پاکستان سره مرسته کوي که څنګه
بالکل چین به د پاکستان مرسته ضرور کوي او تاسو وکتل چې چین په مالی لحاظ سره له اول نه د پاکستان مدد کوي د چین به دا کوشش وي چې په پاکستان کې دننه حالات ښه وي د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور فایده هم په هغه صورت کې رسیدلی شي چې د پاکستان کورنی حالات ښه وي
داود دفاعی چارو کارپو میجر جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سی د افغانستان پاڑا د چین په ممکنه رول یې زموږ همکاري ملیحا مرزاده سره خبرې کولې د خیبر پښتونخوا د بلدیت وزیر وای په صوبا کې د بلدیتي انتخاباتو نیټه به د مئی په پای یا د جون په میاشت کې اعلان کړي تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې تور خبرې غونډې وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل د بلدیتي انتخاباتو لپاره حکومت ټول انتظامات کړي دي او دا چې په لومړی ځل وي چې په صوبا کې په منتخبه حکومت بلدیتي انتخابات کوي تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
اپریل اخیره کبا شیڈول جاری کی او جون فرسٹ ویک کی یاد امی اخیری ہفتہ کے امکان نش تاریخ ورک لیشی 3501 چیزوں دا بنائے بروڈ کونسل او ویلج کونسلز وی او دیکھ تقریباً 41,000 خواہ شابہ نائب روڈ کونسل اور ویلج کونسل کے جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گئی 3,000 نہ بارہ بدہ ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گئی اداد والا چی منتخب شی ندا با تقریباً دغا 44,000-45,000 پورے برسی نیبرہڈ کونسل اور ویلج کونسل لیول مانے بڑا ڈائریکٹ کی گی اور تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کے پارٹی اسٹرینتھ مانی کی گی
اور تاسو چی مخ کی کم دا بایو میٹرک نظام خبر کولا نو پا آغی کی دا که الیکشن کمیشن آغی ستاسی سرا ولی و نمانلا
الیکشن کمیشن وچی بایو میٹرک سسٹم فیزیبل نده دلتا پا خیبر پختونخوا کی اور پاکستان کے فی الحال دا غیر پارا تیاریانی هم نشته ده دا غیر پارا تیاریانی کول غواړي دو دیو جنا بایو میٹرک سسٹم دو جنا زمونگا الیکشن تاخیر خکار که دو نو مونگا دا فیصله وکلا چه مونگا الیکشن پر روایتی انداز مانے کو کنونشنل سسٹم مانے کو
نا آغی سوئی چه دا که ولی دا نشه عملی که دلی بایو میٹرک نظام پا دی محال بند
آغا وچ سر دیر ٹیکنیکل مسئلی دی یو خدا را چه دا دیو خلکو پنگ دا غدا تم امپریشن نشته ده بلا چه کم تم سیدینو آغا کٹ دی دا غم سحال نشته ده بل چه کم مهندی دا دا زنانا پلاس لگی آغا هم نریکگنائز کی گی چه کم نمزدور گوتا دا وقصول دل دا هغه هم ریکگنایز کیږي دغه شانتي د بایومیټریک مشینانو خبره چې دغه پروکیورمنت ګران کار دی او هغه بایومیټریک مشینان چې دین ارزه کې خود بجلی نشته لري بل هغه د چارج کولو او دغه درن کولو مسله ده دغه لپاره د خلکو د ټرین کولو مسله ده ډیر هزار ها مسلې دي
عنایت صاحب دا ځل به یو منتخب سیاسي حکومت چې کوم نه نو هغه به بلدیاتي دغه کې ټاکنې کوي نو د دغه حواله شرط تاسو وایي
زما خل ډېر خوشاین خبره ده د پاکستان کې سیاسي نظام استحکام طرف ته اولی ګام دی په ډسٹرک کونسل او په تحصیل کونسل لیول باندې با په سیاسي بنیادونو کیږي
جی
ویلج کونسل او نیبرهود کونسل کې وا په غیر سیاسي بنیادونو کیږي
جی او په دې کې به مخکې زیات تر چې بلدیاتي ټاکنې به کېدلې نو ممبران به خرڅېدل او په هغه کې بلکې دغه کېدل داسې درغلیانې شو ته وای نو د هغه د مخې نیولو لپاره سب سټرکچر جوړ کړی شوی دی
ګور څوک چې د خپل پارټي اگینست اوس ووټ ورکړي تحصیل کونسل او ضلع کونسل خو د پارټي په بنیاد منتخب کیږي او هغه بلګه ضلع ناظم او تحصیل ناظم منتخب کوي نو که څوک د خپل پارټي اگینست ووټ ورکړي نو هغه به د خپل سیټ نه چې د لاسینځي او دا وټونو په ډاګه کیږي پټ باندې کیږي سیکرټ ووټ باندې کیږي
دا د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر چې له غلام غوسري خبري کوله او سم درې نیمه بجې سوي دی مليحه امیرزاده د خبرونو لنډی سوړاندې کړې
پاکستان او چین اقتصادي او امنیتی همکاري په زیاتولو رضا شوې دي دا خبره نن په اسلام آباد کې د دوانو هیوادونو د پلاو ترمنځ تمرکات وروسته مخې ته راغلی په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا مشري د وزیر اعظم نواز شریف د بارانو چارو سلاکار سردار جزیز او د چین مشري د دغه هیواد خارجه وزیر وانګ یی کوله د خبرو اترو مرکزی نقطه په سیاسي ستراتیژیک او اقتصادي برخه کې همکاري زیاتولو پاکستان وایي د وسلوالو خلاف د قومي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې په دې هیواد کې د ترګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل مرکزي او صوبایي حکومتونو او میډیا د اتفاق او د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ همکاري زیاتېدو په ترڅ کې د ګنجمین ممکنه ترګرۍ بدونه مخه نیول شوې ده بلخو د پاکستان د صدر ممنون حسین د دفتر نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې صدر د 28مې بدلون لاندې جوړ شوی آرمي اکټ قبایلي سیمو ته د غزولو منځوري ورکړي د یاد بدلون په نتیجه کې د ترګرۍ خلاف مقدمه په فوزي عدالتونو کې چلیږي د خیبر پښتونخوا حکومت وايي ممکن ده چې په دې صوبه کې د جون په اولنۍ هفته کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي دا خبره پرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړه افغانستان وايي غواړي چې د دې هیواد لارې پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د ګاز پایپ لاین منځګه تر سره عملي کړي شي په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان هندستان او ترکمنستان د معدنیات او پټرولیم وزیرانو د ټاپ په نوم د دې ګاز پایپ لاین په حق لاله د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وايي د یوکرین د شخړې په اړه امن مذاکراتو کې د یوکرین جرمني او فرانس مشرانو سره په یو تړون رضا شوی دی د خبره د بیلاروس په سرحد منځ کې په نننی امن مذاکراتو کې مخې ته راغلې ده پوتین وویل چې په ختیځ یوکرین کې به د فروری د 15 نیټې نوې ډزبندي شروع شي او د امریکا صدر باراک اوباما پرون کانګرس ته په یو سوال شوی قرارداد کې غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې خلاف د طاقت استعمالولو منظوري ورکړي
تاسو مشال ډیډو ری د خبرونو لنډیز مله ملي حمیرزاده ووریدل د چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپل اداریو کې څه لیکلي احمد الله به تفصیل راکړي
آج ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د ګیس په بحران او نو منسوبو لیکل دا اداریا لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان په تاپی ګیس پایپ لاین منسوبې زر تر زره عمل درآمد غواړي او دا منسوبه په وخت مکملول د سیمې د ټولو ملکونو لپاره یو شان اهمیت لري او دا منسوبه به پاکستان کې د ګیس کمی کې مددګار ثابت شي اداریا لیکي چې زموږ په ملک کې د صنعتي پیداوار په لاره کې یو غټ خنډ د توانایي بحران دی زموږ انډستریانو ته بجلی او ګیس د ګرانو نرخونو باوجود په مقرره مقدار کې نه ملاویږي چې لوجه نه صرف پیداوار کې کمی راغلی دی بلکې په اکثره سیمو کې کارخانه بندې شوې دي او په زرګونو مزدوران بیروزګار شوې دي د تر څنګه په کورونو کې ګیس استعمالونکي د ګیس کمی سره مخ دي او سی ان جی سېکټر هم متاثر شوی دی اداریه زیاتوي چې حکومت لپاره کار دي چې د توانایي بحران خاتمه لړکې دي په ټولو منصوبو په وخت کار شروع کړي او د لپاره دی یو کړنلار جوړ کړي چې پکې د صوبو او وفاق ټولو ذمہ دار ادارې شامل کړي د تر څنګه د بجلی او ګیس ضایع
کولو او د غلا مخنیوي د هم وکړي شي. مشرق ورسپان خپل اداریا د بلدیا ټاون په پیخې لیکلی دا اداریا لیکي چې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او د ملک نورو ګوندونو مشترکه ذمہواری ده چې د تحقیقاتي ټیم راپور مخې ته راتلو وروسته حقیقت دې تسلیم کړي او چې کم خلک په دې پیخه کې ککړ دي نو د عدالت د لارې دې ورته سزا ورکړي شي. اداریا زیاتوي چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د بلدیا ټاون پیخې لړکې خپلې ذمہواریانې پوره کړي او متاثره خاندانونو ته دې انصاف ورکړي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د غیر ملکیانو بینک اکاؤنټونو په څارن لیکلې ده. اداریا لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په هدایت د کومو غیر ملکیانو بینک اکاؤنټونه معلوم کړی شوي دي، نه صرف د دغې نشاندهي دي وکړی شي بلکې دا خبره دې هم په ډاګه کړی شي چې دوی اکاؤنټونه څنګه خلاص کړل او د آمدن ذرایع یې څه دي. اداریا لیکي چې د داسې غیر ملکیانو د بینک اکاؤنټونو پلټنې دې وکړی شي او چې څوک هم په څه قسمه ناوړه ګامونو کې ککړ وي نو په ضد دې سخت نه سخته کاروایی وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو د څار ادارې یو رپورټ وايي پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې یو شمېر ملزمان داسې شته چې کیسونه غیر واضح دي. په کار دي چې دوی په مقدمه کې د احتیاط کار واخیستل شي. برخه واشنگتن پوسټ ورسپانه خپل یو لیکنه کې وايي داسې معلومه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت ختمېدو باوجود امنیتي ننګونې شته. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاوړه کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وايي پاکستان کې چې د مذهب د سپکاوي په تور سمره خلک نیول شوی په هغه کې د زنو کیسونه ډیر غیر واضح دي او په کار دي چې په هغه د مذهب د سپکاوي خلاف قانون عملی کولو کې د احتیاط نه کار واخیستل شي. د دې ریپورت تر مخه د لړکې د پنجاب عدلیه د 500 کسانو فهرست جوړ کړي چې د مناسب قانوني مرستو د نشټوالي لوجه د مقدمو سره مخ دي. دا راز دغه ملزمانو ته چې زیاتره یې نفسیاتي ناروغان دي د پنجاب صوبایي حکومت به قانوني مرسته ورکوي. دا ریپورت زیاتوي چې د صوبایي حکومت دا ګام یو علامتي خبره ده ځکه چې په پنجاب کې اوس هم خواوشا 212 کسان د بزب د سپکاوي په تور کې د مقدمو سره مخ دي. د پاکستانی قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن کسانو ته د مرګ سزا هم کېدل شي او تر دې مهال په دې کیسونو کې نور لس کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د صدر باراک اوباما انتظامیه په دویم وار د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو د منسوبې رفتار په روکولو باندې غور کوي او داسې ښکاري چې د امریکا او ناتو د جنگي ماموریت د ختمېدلو باوجود په افغانستان کې د پام وړ امنیتي ننګونې شته او د دې هیواد نه په مکمله توګه د ځواکونو د ایستلو سلسله کې به دغه هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال جون کیمبل ته د فیصلې کولو ډیر واک ورکړل شي. ورسپانه لیکي صدر اوباما په 2014 کال کې د افغانستان نه د ځواکونو ایستلو پلان په داسې حال کې اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشریزو انتخاباتو په سر اشخړه روانه وه او زیاتره خلک د آینده امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن وو. د دې ستونزې له وجې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو معمله هم د ځان اخکار شوې و. د ورسوانې په وینا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په 13 دسمبر کې د کابل د دورې پر مهال افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو په اړه ویل چې په 2015 کال کې به په دې هیواد کې 10,000 او 800 امریکایي ځواکونه پاتې وي او زیاتره به د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې کردار ترسره کوي. په افغانستان کې تر ټولو زیات شمیر امریکایي ځواکونه په 2011 کال کې وو چې شمیرې خواوشا 100,000 رسیدلې وه او دا مهال په دغه هیواد کې یوازې 10,000 او 600 امریکایي ځواکونه پاتې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ وايي نن په سپینه ماڼۍ کې امریکای ولسمشر د امنیتی سلاکارانو په افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو مشر په یو غونډه کې د افغانستان د پوځیانو ایستلو پلان ته بیا کتنه کوي. رپورټونه وايي امریکا غواړي په دې لټ کې هغه هیواد ته د افغان ولسمشر تر سفر مخکې یو پریکړه وکړي. تفصیل د احمد چبر پر رپورټ کې.
سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام ته بیا کتنه وکړي او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل پوځیان له دغه هیواده وباسي. واشنگتن پوسټ رسپانې خبر ورکړی دی چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه د ملي امنیت ډله بنن دا موضوع وڅېړي. د راپور له مخې ولسمشر اوباما به شایي په دې برخه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ته واک ورکړي چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام جوړ کړي. د سپینې ماڼۍ په غونډه کې به جنرال کیمپل هم برخه واخلي. په سپینې ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې هغه څه تیروتنه ونه کړي لکه په عراق کې چې وشوه. سناتور مکین د سنا غونډې ته وویل کله افغانستان ټول پوځان ولسمشر وباسي دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به یې ګواښ امریکا ته متوجه وي. امریکا مخکې هم له افغانستانه د خپلو پوځانو د وتلو په پلان کې بدلون راوستی و. په ډسمبر کې د امریکا دفاع وزیر کابل ته ولاړ او هلته یې اعلان وکړ چې 1300 پوځان به په افغانستان کې پاتې شي. په دې شمنه کې د پوځانو شمیر تر پخوانی ژمنی زر تنه زیات و. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه څرګندوي چې په ډسمبر کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه وکړه. خو ډیپلوماټ خبرونه د دفاعي چارو د څیړونکو په وینا لیکي چې دغه اوسنی حالت به بیا هم د امریکا د ولسمشر په دې عزم کې بدلون را نولي چې د 2018 کال په لومړیو کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې د سپینې ماڼۍ د یو مسؤل خبرې راخیستې دي چې وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو غوښتنه کوي یا د هغوی د شمیر له ډېرېدو سره مخالفت کوي په خپله خبره ولاړ دي او په دوی کې زیاتوالی یا کموالی نه دی راغلی. اوس یوازې د پوځیانو د ایستلو پر شمیر خبرې کیږي او د ولسمشر د امنیتي چارو د سلاکارانو ډلې دې ته پام دی چې پسرلی را روان دی او په افغانستان کې د جګړې موسم را رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوی نومول شوی وزیر اشتن کارتر چې کله تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل پلان تشریح کاوه نو وی ویل که چیرته کانګرس د ته د اعتماد رایه ورکړي دی غوره ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر جدول له سره غور وشي. ویل کیږي چې امریکایي چارواکي په دې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په اړه پریکړه مخکې تر دې وکړي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته ځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې اشرف غنی به د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته ولاړ شي.
دا مچبر ریپورت ته غوښست. په جاپاني مجله دی ډیپلوماټ کې مونا نصیر او عزیز امین احمدزی د ډیورنډ کرښې دواړو غړو ته میشتو پښتنو ترمنس پر سوشل میډیا یعنی فیسبوک او ټویټر باندې د اختلافي بحثونو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالان وايي باید دواړه طرفونه پښتانه د فکر وکړي چې د دوی له کرکې ډک بحث خو هڅې د دوی د ګډ دشمن په ګټه نه تمامې شي. تفصیل په دې ریپورت کې. په ډیپلوماټ مجله کې مونا نصیر او عزیز امین احمد سیخ په لګړه مقاله په اصل کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر بری درسته پر ټولنیزه میډیا په خاصه توګه فیسبوک باندې د ډیورنډ دواړو غاړو پرتو پښتنو ترمنځ د منفی بحثونو په اړه کلیکلې ده. دوی وایي دغه سي منفی بحثونه او تورونه دواړو غاړو ته مش پښتانه سره ویشي او له یو بل ځخه پردي کوي. د لیکوالانو په خبره پر پېښور سکول تر بری درسته ځینو افغانانو خپګان څرګند نه کړ او ځینو تو افغانانو ته موقع پلاس ورغله چې پر پاکستان نیوکه وکړي. خو دوی زیاتوي بل خواته د پاکستان لوري هم دغه سي کرکات څرګنده سو. دلته دوی پر پاکستانی ټلویزیون د پېښور د پېشي د یو اغیزمن سوي کس د کړي خبري حواله ورکوي چې په ژړغونې ژغې غوښتنه وکړه چې افغانان دي لدی هواده وېسسي. د لیکوالانو په وینا دغه سي یو غوښتنه خفا کوونکی کنفیوژن هم پګوته کوي. خو په دې کې د اغیزمنو میندو او پلرونو هیڅ ګناه نشته چې د پاکستان او افغانستان په پیچلو حالاتو نه پوهیږي. د مونا نصیر او عزیز امین په وینا دا د دواړو ملکونو میډیا ده چې د عادي خلکو د فکر اړولو راړولو بیانیه جوړوي. لیکوالان دلته د افغانانو د هغ خفقان ذکر کوي چې وايي په پاکستان کې میشتو پښتنو د افغانستان پر ستونزو کله هم زړه نه دی سوځولی. خو د دوی په خبره افغانان په دې نه دی پوه چې په خپل په خیبر پښتونخوا کې تر اویا زره زیات کسان وژل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. دوی زیاتوي چې د افغانانو د خبره سمه نه ده چې ګواکې د خیبر پښتونخوا او فاټا پښتانه د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه دي چې پر دوی تیری کوي. خو د لیکوالانو په وینا رښتیا خبره دا ده چې پښتانه که په پاکستان او که په افغانستان کې میشتي دواړه غاړو ته دوی ځپل شوي دي. دا شان لیکوالان وایي په خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان که وایستل سي نو دا به د خیبر پښتونخوا اقتصاد چې وار لمخه د وسلوالو طالبانو له وجې متاثره شوی دي نور هم اغیزمن کړي. مونا نصیر او عزیز احمدزی پښتنو ته مشوره ورکوي چې پر ځای د دې دوی د یو بل پر ضد منفي خبري وکړي، باید د دغه سی یو سوچ مخه ونیسي او داسې مثبت پوهاوی او خواخوږی خور کړي چې هغه د دواړو غاړو پښتنو په ګټه تمام سي. دوی وړاندیز کوي هغه خلک چې پر ټولنیزه یا سوشل میډیا منفي خبري کوي، باید تر کولو لمخه له ځانه دا وپوښتي چې آیا پښتانه چې کلچر، ژبه، نسل او جغرافیه یو ده، نو آیا دغه سی یو خبره چې کرکه او نفرت زیږوي د دوی په ګټه ده او کنه؟ د مونا نصیر او عزیز احمدزی په وینا منفی خبری کوونکی د پښتنو په خپل منځ کې فاصله زیاتوي. د افغانستان په بیا ودانی او رغونه کې د پېښور او کوټي پښتانه مهم کردار ادا کولای سي. د لیکوالانو په خبره ماشوم ک په پکتیا او ک په پېښور کې وشل کیږي، دواړه اغیزمن دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو د رواني غړی خبری برخه پایته ورسیدله. او اوس هم په غلطی سره تاسو ته ویلو چې په دې غړی کې په پای کې درته د ټکو ټکالو پروګرام هوډان دکو، هغه غلطی سره بلکې د غر وځ او دغه وخت روشانه مستقبل وي. بخښنه غواړو. راځي چې اوس له منور شاه څخه روشانه مستقبل واورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمی دی، نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کمی دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ ترڅنګ زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوختي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیره نومیږي، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیمه پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره دی، د کراچۍ کې پیدا زما کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی دی او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت نه زموږ غوډینه مخکې هم دا تقریبا وخت پخته دی وی دی. او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خدای دې لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سټ جوړ ما دا اراده لږه داسې ویب سټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل باندې ټول ډیټا راځم.
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي حل او زلو لپاره دوی څه تیاری کړي؟ جانان بنیره وای
دا زګي موږ نیولې تقریبا د یو کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو. دا مرګري زموږ سره څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کې د لګې په کراچۍ کې کنه څوک رکشه چلی، څوک میسر خانه کې کار کوي، څوک په فیکټرو کې کار کوي. تعلیم حاصل کړو.
جانان بنیره وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاویږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې دا مهال 14 کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په هکله جانان بنیره وای
نو دغه باندې پکې تیزی او ځینې پکې کمزوري دي کنه. او دې ته موږ سلسله داسې شروع کړو چې هغه کم چې په اسکول کې کم طریقه کار کنه نو په هغه طریقه باندې موږ نه خو خپل یو طریقه جوړ کړی او په هغه باندې داسې موږ درې سبجیکټ ته خیو انګلیش ته خیو او اردو ته خیو او ریاضي ریاضي خو خیر دوره خاصه نه خو لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو هغه دې ته موږ انګلیش د شروع نه وتم شروع کړی د ځینې ملګري پکې داسې چې هغه د الف ای بی سی ولوم نه ورته کنه هغه دې نه مو ته سټارټ کړی او ډېر پکې تقریبا داسې راوځي چې هغه کوم څه سره ډېر پوهېږي هغه سره برابر شوی دي نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي
که څه هم کراچۍ کې مېشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او کسانګه په دې پښتنه نوموړي وویل
بالکل دا پکې شامل ده بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی ده دغه چې دی لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف وګورئ یعنی چې کوم موږ عام استعمالو وویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو شي بیا دغه نه باڅ کوم د پښتو چې کوم حروف دی هغه بوده بیا دغه بوده بیا پېژنګلو بیا دغه نه بل بدی دا سلسله روان شي بیا په پښتو کې ملي کې پښتو کې رسول بیا کې دغه څه بیا سلسله روانه وي
جانان بنی روای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند اتیرولو کې ورته سهولت وي د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول څومره مرګر موږ سره سبق وي تقریبا دې ټول سنا څخه خرچ په ځان باندې منلې دا او هغه دا خرچ هم راکې د کوم چې استادان دي دا خو ته زخپل چې کوم نه لګي ناس مو سبق وته خینا بیا نور مرګر دي دا نن دې توا روزه زموږ سره مرګر چې کوم نه راغلي دي دا یې کې پروفیسور ته دې بل اسکول پرنسپل دی هغه مله کړی چې ناس هم او مثلا دې لګي دا دې سلسله کې موږ سره مرنه تړلې وي کنه راځي وخت وخت دی راځي ته خپل سبق هي زه ته خپل خیمه یو بل مرګر دی زما هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې 2 غنټې دې ته راځي لګي وتا ته کو ته خي
جانان بنی رضیاتوی چې کوم حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړې او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړې نو موړي نه مو پوښتل هغه تعلیم یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولای شي هغه دا پیغام لري
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناس کوم دا کار شروع کړی دا یو خطر طریقه دا ډیر اسانه طریقه دا کچلې غیم په دې طریقه باندې خپل مرګستیا کې دا کینه او دا سوچ پدې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرړې دا ګټه خبره دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زمونږه تعلیم نه اترې کړي وږي ځان سره کینه وږي ته دا سلسله روانه کې نظام چې دا کوم د پرړې خبره ده
جانان بنیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یو لاندې د مینه پس مشال ویډیو سره اوسئ روخانه مستقبل پروگرام ته غواګی چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومي تعلیمي مرکز حال درکو د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي
زمانو محمد صادق جی او زما تعلق ضلع شانګله سره ده او زه د لاندی کې پاتې کېږم د دې سینجی رښو سپر پات دکان چلوم ما مخ تقریبا دیمه پورې سبق ویلو بیا ما پرېښه او هغه نه پس موقع نه برابرې ده کورس مجبوری نه ضرورت نو او سره دی وا سره هغه د وځي چې ته موقع مخ کې برابر نه شو
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو
اوس خو دا چې واخ چې اوس ما سپر پات را مستلې سره زم ما تعلق او ټول راځ او بل دې مدا د لیکلو سره مدا واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېره پریشانی او ډېر وخت خوښ چې د موږ چې دا چې موقع برابر شي چې کم از کم مونږه مخ ته چې مونږه زما اوس بچی دی هغه درې بچی دی زما هغه سکول وې هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وې څه حساب کتاب دې خبر باندې نه پوهېدم خو ته بد کوي
دا چې عمر یې سمره ده او د خپل کور د تعلیمي مرکز دا کلو ورته سګاټه رسولې او کسنګ په دې حق له موړي وویل
زما جی ډېر ستاله عمر ده او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نه شو لیکل نه نه شو او چې ما دلته تعلیم شروع کړی ده هم ملګرو جانان چې دغه په توسط باندې نه نه پس موږ لږ ډېر فائدہ شوی دا هم موږ د فائدہ شوی دا بچو ته هم خپل بچو هم سبق چې کو هغه موږ ته فائدہ ده ډېر غټ پر خراغل ډېر زیات زما رائټینګ هم ښه شوی ده او لیکلو ما صحیح سره لیکلو هم شمه محمد
صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای، خو دا خبره سمه نه ده.
عمر کو تعلیم سره هیڅ تعلق نشته. عمر کا اویا کالوں میں شپتا کالوں میں بیا هم فیدر رسی کا خپل بچی لوشی اگے نه پس اگے نسیو می اگو ته فیدر رسی نور نور خلکو ته خونه کول شي، خ خبره کول شي، خلاره خودل شي، سبق ورته ویل شي. نو لکه ډیر د عمر سره خو دې ځکه زما خو چې څوک زما دا आवाज اوري زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې سپیس تعلق اس مان نه لري او قسم رم ممکن قسم رم دغه نو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څنګه څه تعلیم حاصل کړي قسم رم کېږي.
نوموړی وای په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل،
جی زما نوم زاهد رحمان دی، سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشا چلوم. مشکلات موږ ته ډیر زیات وو تعلیم کې، خو رښتیا خبره ته کوم جواب مطلب خپل بچو سره هو دوم خو زما د خیر درې بچی دي دارا ته پته نه و چې د سکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دی اور څنګه نه. نو اوس هغه په کور کې دا وایي چې لکه دغه ورکوا سبا د پاره به ډیر اسانی څنګه چې اوس موږ لکه کړیږو، مطلب
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي،
کله نه چې دا درې څلور میاشتې دلته موږ پړایي لږه ډېره سمجھ نو لږه ډېره اوس داسې چې پرور باندې په بورډ موټ پړاو دوی دوه درې میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب څه اردو لږ ډېر سمجھ ته راځي وکړه. نو اول نه خو موږ نه خلدي شوی اوس افسوس کوو، خو الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې دا دور د خپل روان کړو. زموږ سره فلک ډیر کوشش ته چې ان شاء الله سنا سبا زده کړو، کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو، ول باغ نوم هم نشي لیکل، نور دا د چا کا اوس نوم لیکل شو او مطلب اردو کا صدا سي دغه پڑھول شو، دې له کوم ځا نمبر ممبر ته چندې شو دا دغه ما کول شو.
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانه وي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدور کارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي،
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي او خاص کر د خپل چې کم پښتانه دي نو ډېر په بد حال کې دي او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چیزی نو هغه ډېر په بد حال کې دی او ډېر زیات محنت کوي او هغه محنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملایي. او ظاهر ده چې دوی تعلیم حاصل کړي دوی بس ټیکنیکل جاب سب نور سب کلیریکل جاب سب چې دې طرف ته ولاړ شي نو د دې سخت چې کم دین ستونزه چې کم دین دا به لږ اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نوموړي نه پوښتنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو له وجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې د بچیانو باندې به هم ښه تعلیم وکړي چې دوی نغدي ته پوهه ورکړي شي. یو خبره دویم خبره دا ده چې هغوی به کم از کم د دې قابل شي چې هغوی په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شوبې سره وابسته دي په دې شوبې کې د لیک پړه غا کار بچی نوکری شي. بنیادی مسلې چې کوم دې لګه بورډ پړاول شو یا چې کوم څوک ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصولو نه خبرېدل یا چې کوم خلک چې نو لګه سپ مختلف فکتور کې ملونو کې کار کوي نه حواله سره کو دي تعلیم دومره ور کړی شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي نه هغه بیا ډېر به تر وشي دې نه کې کوم بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه، بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی، ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کوم جمله روان دي دا لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی، د مقابلې دور دی او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو زما چون کې شعبې سره تعلق دی تعلیم سره یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کېږي، په 500 لکه پښتنو کې پنځوس کسان چې دي نه په یونیورسټۍ کې نه وي نو ما له ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم تو لازمی خبره ده چې څوک چا سره علم وي بیا هغه ټیکنیکل وي مختلف شعبو کې حوالے سره هغې سره علم وي نو هغه د زندګۍ په مختلف شعبو کې مخ په وړاندې تللی شي. خو که چېرې تعلیم نه وي نو د هغه عمده ژوند چې زمون کوم را روان دی د خواري هم هغه ژوند به وي لکه څوک په چوکیداری کې څوک چې دی نو فمیل کی مزدوری کی سوک با کودائی کی دا مسلم دا دا ٹائپ نوکریانی بکی لازمی خبر ادا ہے چھے دا علم پر بنیاد بانے منگا اڑان دے تریشو لازمی خبر ادا ہے دیر پر دیر زیاد کو خلیتی میں کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قامونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 01 02 01 او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 15000 او